غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې مذاکره روان دي. بوکو حرام د نایجیریا په شمال ختیځ کې سل کسه وژلي دي، او د یونان صدر اعظم یو ځل بیا په خپل لسغه کړی دی چې د پورونو لپاره د اروپایي اتحاد سخت شرایط رد کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. د آشنا ټیک پروګرام کې په دې غږیدلیو چې روبات څنګه جوړیږي او څنګه ترې په ورځنیو چارو کې کار اخیستل کېدای شي. خو د دې مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس نن یو ځل بیا په خپل خلکو غږ وکړ چې د یکشنبې په ورځ په ریفرنډم کې د منفي رای واچي او د اروپایي اتحاد هغه سخت شرایط دې رد کړي چې د یونان حکومت مخکې نو منلي. صدر اعظم اعلان وکړ چې هر ډول خارجي فشار به ونه زغبي. هغه وویل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290.
ما شخصا هیڅکله هم د دې توقع نه کوله چې و دیموکراتیکه اروپا به زمونږ ولستر دې اجازه ورنکي چې د خپل راتلونکو په باب پریکړه وکړي. خو په اروپا کې د تنگ نظر او محافظه کارو کړیو بانکونه د اختناق حالت ته رسولی دي، او دا خبر هم ښکاره او څرګنده ده چې هدف او مقصد یې دا دی چې د هیواد ټول وګړي په لوړه کچه د خپل چال او نیرنګ ښکار کړي. کله چې د یونان او اروپایي اتحاد مذاکرات د سه شنبې په ورځ ناکام شو، نو ښاغلی سیپراس د ولس د نظر د اخیستو لپاره د جولای په 15 د یکشنبې په ورځ ریفرنډم راوباله. اروپایي اتحاد یې کلک مخالفت کړی دی او خبرداری ورکړی دی که د یونان خلکو دا ریفرنډم منظور کړ، شاید چې لیرو زونه وباسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا خپله خبره تکرار کړه او وویل چې د یکشنبې د ورځې د ریفرنډم د نتیجې د معلومېدو پورې به له یونان سره مذاکرات ونشي.
د ملګرو ملتونو د نړیوالې اتومي انرژي د ادارې رئیس یوکیا امانو نن د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني مامورانو سره وکتل. ایران ته د ښاغلي امانو سفر د هغه کوششونو په لړ کې وروستی کوشش دی چې د هغه هیواد د اتومي پروګرام په سر راپورته شوو زړو ستونزو د حل کولو په غرض پیل شوي دي. د نړیوالې اتومي انرژي رئیس د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني سره کتلي او توقع ده چې نن به د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره وګوري. د ملګرو ملتونو مامورانو وویل کوشش روان دی چې د ایران د اتومي پروګرام په حق له ځینې مهم ستونزې زر تر زره حل و فصل شي، او په اتومي مرکزونو کې د فعالیتونو د نظامي ابعادو په باب څومره زر چې وضاحتونه کېدلی شي وشي. ایران له ډیره وخته د دې نه انکار کوي چې ګوندې اتمي وسلې جوړوي او وایي چې دا ډول تورونه د امریکا او اسرائیلو د ناقصو استخباراتي رپورټونو پر بنا لګول شوي دي.
د یو اورګاډي د ډبې د چپکېدو په نتیجه کې د پاکستان د پوځ 15 عسکر مړه شوي دي. دغه پیښه د پنجاب صوبې لیو کانال سره څیرمه شوې ده. د اورګاډي ډبه کانال ته ولوېده.
نن په افریقایي هیواد مالی کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو قواو شپږ عسکر په یو برید کې وژل شوي دي. په دغو عسکرو باندې برید د مالی په شمال ختیځ کې په یوې بیدیا کې شوی دی چې د پایتخت نه 1500 کیلومتره لرې دی. هیچا د دې حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې، خو د القاعدي طرفداران په دغه ځای کې فعال دي.
د فلیپین چارواکي وایي چې دغه هیواد په یو مرکزی ولایت کې د ویکښتۍ د چپکېدو له امله شپږ دېرش کسان مړه او ګڼ شمېر کسان ورک دي.
د بوکو حرام وسلوالو د نایجیریا په شمال کې تقریبا سل کسه وژلي دي. عیني شاهدانو د امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه د چاد د جهیل سره څیرمه د کوکاوا په ښارګوټي کې د چهارشنبې په مازیګر شوې ده.
د دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د واشنگتن نوري. مصری چارواکی وایي چې د سینا د ټاپو وزمی په هغه برخې بیرته خپل کنټرول قائم کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې د چهارشنبې په ورځ پرې بریدونه کړي وو. په دغو خونړیو بریدونو کې چې په پوځي پوستو باندې وشو لږ تر لږه 45 مصري عسکر وژل شوي دي. د مصر حکومت په یوې تلویزیوني بیانیه کې د پنجشنبې په ورځ وویل چې قواوې په ځوابي حملو کې 100 وسلوال وژلي دي او په مقابل کې 12 عسکر له لاسه ورکړل. د بل خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سینا په ټاپو وزمه کې د مصري عسکرو د وژلو له امله خپله خواخوږي څرګنده کړې ده.
ملګرو ملتونو په یمن کې د خلکو د ژوند د خرابېدو او د موجوده بشري بحران له امله اضطراري حالت اعلان کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې دا وخت د یمن په سلو کې اتیا ولسی وګړي د عاجلو بشري مرستو په انتظار دي. بل پلو حوثیانو د چهارشنبې په ورځ د عدن ښار په دوه توغندیو وویشت چې په نتیجه کې یو دیرش کسه وژل شوي او لسلو نه زیات زخمي شوي دي. د امین عبدالله په نوم د اوسیدونکي خبره ده وایي چې هغه څه چې پیښ شول بې درېغه ډزې وې. د ښځو او ماشومانو په شمول بېګناه ملکي وګړي په نښه شوي وو او دا د بزدلانو کار دی. سکه کله چې حوثیانو په سنا کې قدرت ونیو او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي سعودي عربستان ته وتښتید، په ځواب کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف هوایی بمباري پیل کړه چې په زرګونو خلک وژلي دي او په لسګونو نور مجبور شول چې د خپلو کورونو نه وتښتي.
چین د جنوبی چین په سمندرګي کې په یو مصنوعي ټاپو کې چې نور ملکونه هم د ملکیت داوا کوي د الوتکو د پروازونو رنوې د جوړولو کار تقریبا بشپړ کړی دی. د سیټلایټ په وسیله چې کوم تصویرونه د آسیا د سمندري حدودو د څار د شفافیت ادارې اے ایم ټی آی خبر کړي ښیي چې چین اوس هم لګیا دی په دغه 3000 متره مربع اوږدې رنوې باندې کار کوي او په خی دا رنوې د چین د هوایي قواو د الوتکو د کیناسو توان لري او په مصنوعي ټاپو کې د نظامي تاسیساتو د هلیکوپترو د پروازونو لپاره د کوچنیو میدانونو او تقریبا 10 مخابراتي مرکزونو او د رادار د برج په جوړولو باندې کار روان دی. د ټاپو ټوله مساحه 2400 متره مربع ده. امریکا غوښتلی چې چین دې په سمدستي توګه دغه جنجالي ټاپو کې نظامي تاسیسات بند کړي خو چین خپل کار ته دوام ورکوي.
په جنوبی سودان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د حکومت ضد یاغیانو د سوله ساتونکو قواو په اړه چې په زرګونو ملکیان په کې د روانو کورنۍ جګړو لامل پناه اخیستې و ډزې کړې دي. یو کس وژل شوی، شپږ کس زخمي شوی دي. د ملګرو ملتونو په اړه حمله 100 ساعته وروسته له هغه شوې ده چې د امنیت شورا په روانو خونړۍ کورنو جګړو کې د لاس درلودلو په تور په شپږو لوړ رتبه قومندانانو بندیزونه ولګول چې د جنوبی سودان د پوز درې جنرالان او د یاغیانو درې قومندانان پکې دي. د جمهور رئیس سلواکایر او د جمهور رئیس نمرسیال ریک ماشر د طرفدارو قواو ترمنځ په خونړیو جګړو کې چې په 2013 کال کې پیل شوی وي په زرګونو خلک وژل شوی دي او له 3 میلیونه نه زیات له خپلو کورونو نه تښتېدلی دي.
اندونیزیایي چارواکي وایي شاید چې د سه شنبې په ورځ د سوماټرا په ټاپو کې دغه هیواد د هوایي قواو C-130 ډوله ترانسپورټي الوتکه چې ټول 141 مسافرین یې مړه شو د انجن د خرابېدو له امله لوېدلي. د اندونیزیا د هوایي قواو مامورانو د پنجشنبې په ورځ ویل چې د تحقیقاتو ابتدایي نتیجې ښیي چې پیلوټ کوښښ کړی چې الوتکه بیرته میدان ته راستنه کړي خو انجن کار ورنکړ او رفتار یې سرعت وانه خست. عین شاهدان وای چې د الوتکې له انجن نه د لویدو لږ مخکې د لوګي لوخړې او دور لمبې راوتلې.
د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو په بوسنیا کې د هغو 8000 مسلمانانو د قتل عام کلیزه ونمانځله چې 40 کاله مخکې په 1995 میلادي کال کې د بوسنیا د کورنی جنگ په دوران کې په سیبرینیسا کې سربانو په ډلیز توګه وژلي وو. دغه ډلیز وژنې له دویم نړیوال جنگ نه وروسته په اروپا کې د ملکی وګړو د قتل عام تر ټولو بده پیښه ګڼل شوې ده. زیاتره وژل شوي کسان ښځې او کمکي الکانو سربانو په سیستماتیک او منظم ډول ماس له دې عمله قتل کړل چې مسلمانانو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن سیمنتا پاول هم په دغه یادګاري غونډه کې وینا وکړه.
او متحده ایالاتو د سویټزرلند له حکومت نه غوښتلی دي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا وتنه لوړپوړي ماموران چې پر رشوت خورۍ او اختلاس تورن شوي دي تحقیقاتو په غرض ورته حواله کړي. د امریکا د عدلی د وزارت څنروالانو په مکه د فیفا نه ماموران او 15 اجرایی رئیسان رسمن په دې تورن کړ چې پر رشوت خورۍ او په غیر قانوني توګه د پیسو په کاروبار کې لاس لري.
درنو اوریدونکو پاتوشي بو کې د آشنا